زب خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو سره السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما مدمر د یلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم از مرجو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د رزق د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړم 0 15 3 6 4 4
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملمه سلامونه د ازادۍ ملما خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ دړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې
چې صفات الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی خو تر تیرو څو کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خو له هر څه مخکې د زاهدي خپل پیژنګلوي د دل خپل خولې واوري
تکل سید زه فتوا زاهدی یم د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مش مهاجر سلو التطلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې نه ذکرې کړې او لاغې ورسته د دې بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره مې د وکلن کار وکي او د انسټیټیوټ مې هم اول وست په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې او په دې سره لوستل زمای زده کړې بشپړې کړلې او لا مغه زې خوروست بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2017 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربېره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې می د دوچه ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه ذکر هم وکړله
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې مې دنده پرېښي اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل ژورنالیستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږي هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاله خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوي، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه ملکي په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي. ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسي لري، دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کپاسي د دلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی ده، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کول چې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پرې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په ځم ځ پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیر درنه ده، یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واورې خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی. خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې البته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک البته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شاید کولای شي سپیشل روز موږ د رادیو واوري او څلور بي ساعت هم کولای شي البته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای ورته ولري. دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه، اته ځینې ښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا موږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخه کې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو.
یو نیټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې دغه نه پاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته، کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې و د شخصي رادیو په پاله کول اولته الته تقریبا ډیر زیات و، یعنی تیری په هر نه موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسي ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او ملاتړ کوي. هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولا
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه ستاسو یا هلته ځینې څه نه خپریږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ یو خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي، د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هر ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې څه د دې خپرونو او دوی کولی شي دا کتابونه مالته واخلي، یا د واټساپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی، دوی اړیکه ونیسي، دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تلله، دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګي څخه پورته دوی زده کولی شي، او په خپل کور کې هلته کښېنستلی شي، دغه واوري او د یو ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست، او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې هغه چې ما کار کوي، موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي، چې هغه تلپاتې نه دي چې اکلن سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ به کار به درلودې وي، ونه موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامداره پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغه سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله، او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونې مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونې وي چې هغه کې صحیح خبرونې وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونې وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. اماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سفرې په خپل صحیح سمبالیدل.
دلته د نوې راډیو کې خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف تاسو وګورئ، اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي ماشومان دي، هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیر کړی ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم داده، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده، نو د دوی لپاره اړ دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې. هغه هم نشریږي او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دیرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي، او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو. دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان واوي. دا دغوی د پاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د پاره اوس نکل کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسوسه وي، هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زکړی او دومره ادبی تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم ته کور ته راځي، هغه اول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه یا غشي یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل له دوی مشمانو مل تر ذکر کوله، یعنی دوی ال تدیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د مشمان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمند ولړل. موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدیر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهان صاحب هغه او ډاکټر صاحب یحیا وردګ خپل ځین نور لیکوالان د ستاچي هغه د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه مخته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات د هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه که انسان کې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیواله رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې. د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
پدغه ځکه چې تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پر دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید له خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلي او ورېدلې مو له وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلک وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیره مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخ توړم د سر تر څنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه دغه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو، د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخه کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې تقریبا وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
وادم وکړای مشمن لري
پله و تکل فیب ز پینځه مشمن لرم چې په مشمن اوس تلته ټول د المانی ذکری هغه پښپړه کړي او تقریبا اوس تلته ټول شونځو ته دي جبه تقریبا د المانی جبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره ذکر چې سړی په هیڅ نه چې اوس د اوس یو افغان دی او کوي المانی دی. زه واخینم ډیر خوشاله يم خپل اولادونو د دې خچاغي عدل ته ذکر کړی او اوس هم دوی به راتلونکي خپل هیله لرم چې راتلونکي خپل لوړ ذکر هم دلته بشپړ کړی.
په پښتو یا دری ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان؟
بله اوس په دیو لورکای چې هغه اوس دلته شپږم ټولګي ته بدلی او د المانی شونځي هغه گیمنازیم یا یو مکتب کې تل ذکر کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده، المانی ژبه یې زده او دری ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادت ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي ته بیا یو غیر راضي بیرته بیا ته د غوي سره کار کوي د ډیره سنځمنه ده. زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم، یعنی په هیجم چې شاید ځینې د ستوري وسمی چې پښتو دی برخه دوی نه پوهیږي او زموږ د کلتورونه تدونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډیر څه هیر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د نوې کلتور یو نوې ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزی بیا په خپله خوښه؟
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنی دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مورته شیم پوهېږي هغوی، یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېده. ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی؟ ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پس مالو یعنی دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکې خدای پامني در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.